استاد محمد اسماعیل یون مشال رادیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته د چاپ زمينه زکه برابر کړه چې د تاریخی واقعیاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
تاسو چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوئ که په نثر مطالعه کې دوونه په حافظه کې نه کیږي او که په نظم مطالعه کې نو دې کوم شک نه چې په نظم کې ځینې برخې سیقل کیږي خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېلو تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغې ټول کتابونه د استفاده کړي دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه یې په نظم ورکړي بېرته په همدې خاطر مونږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتاب یې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمد شاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپله بیا ژوندی تاریخ دی. سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ و پاچاهانې خو د ده په مخکې تېرې شوي ده په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبرې دي اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي. ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی. دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی د وزن سره او په سیده بوتیک سیستم باندې د خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. تاسو په خپلو بچیانو دپاره د اولس د ګټلو دپاره ورکړي تر تورې د قدردانۍ ټکې ما ته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د شعور
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغې برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او خوشحالۍ زیاتې او سکون ورځ او زه هیله مندم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ کې دوام ورکړم.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسب محترم دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي او زو کې شمیرل کیږي خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي د ده د ساتلو دپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل. اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ زرگونو آغا ثبت شوی اثر او تاریخی آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې اثر لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لا مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول که وګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډېر زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخی زیاد تخریب شو، یعنی چې حتی اوس هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخی ډېر زیاد تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو دغه د محفوظ ساتلو دپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کالی د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آبداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبرې استئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخې چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنا ده چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو 8-9-10 آبدې ترمیم موږ په پلان کې نیسو. د دې تر څنګ موږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې موږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعضې سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې موږ بیا رغو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله دا یو وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل، خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري؟ واړه کتابتون نه لرو د اطلاعاتو فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم په 15 پلان کې دا نیولی، امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې تر څنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات دي کم پرې لګېدل نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستانی ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې مې 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه دی وی مشاعری ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماقام جوړ شوی وو. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست واری حکم خان حبیبی د غزلیز ماخام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه. او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولست په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولست د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسونو دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستای او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچېرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان تر راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
په زړګي پاتې ویرازه ورسره لاس یې آزاد د زورور توره پیره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. خو په دې لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټه منستا اوبه په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار بو ممدغه سي ویده په دیواله.
یو تن ظلمی شاعر سرور جان سروری د بنوڅي په خوګه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړي چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
مو ته عمر په ماشوم توپ شرو کوله ژوله او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژوله په یو اختر شوې څو څو اخترینه ګاډ کړ مور وچه ګاډ وړې روکړلې سینځلې ژوله نیشو تا وکړه چې د کلی مسافر رواله چې مسافر وروغله مور پر شړلې ژوله دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سر خوګی جوړوي د سوخ مخشه په کوته کې خرڅوله ژوله.
لاهور عابد شاعر زاید شهانګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو دیوی فیل بدی هم شاعری بیتونه په ډیر ښکلی انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي لهر آواز نه زړګی ماتیږي یک جوړ شور وی د ګودر په غاړه لکه می پیغلې کمنګې ماتیږي چاویس فوګمې او ستوری نګوری اوس نشماری اوس د زنش نه خالو نه د سین سپی پر زړن فریگی هیری د پیغلو لپٹی شلونا
ولار پزمکایم پلوری دا اسمان ادریگم دا کم یو کیف دی کم آواز دی چیروان ادریگم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.